اوردونکو د مشاله بیا په روانه خبرونه کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومني. وخت د ورځې یو بجه شوی نن د نهه ورځ د 2013 کال د جولای د میاشتې دیرشمه نیټه ده. په دې ګړی کې پر ډېر اسمل خان جیل د وسلوالو برید د پاکستان د نوي صدر ټاکل کېدل په کابل کې د امریکایي سفیر څرګندونې او په نورو موضوعاتو هم رپورټونه او په وروستۍ نیمایي کې د ځوانانو غږ خبرونه لرو. خو لومړی فرخنده وزیر ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې بیګا د شپې د طالب وسور لخوا پر مرکزی جیر په حمله کې سوار لس کسان وژل شوي. طالبانو 253 قیدیان خوشی کړي. په سیمه کې کرفیو لګیدلی. د پاکستان پارلمان باندې نن د نوي ولسمشر انتخاب کوي. دا وخت په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې د وټونو عمل پیل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل لپاره په خوانی سفیر مارټن انډیک ته اسرائیل او فلسطین د امن د خبرو د امریکا صلاحکار ټاکلی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې بیګا د شپې د طالب وسوالو لخوا پر مرکزی جیل د حمله او د خپلو قیدی ملګرو د خوشی کولو وروسته دغلته کرفیو لګیدلی ده. د ډېر اسمل خان د پولیسو کمشنر مشتاق جدون نن مشال ریډیو ته ویلي، طالبانو برید د شپې په 11:30 بجو د راکټونو او لاسي بمونو په استعمال سره پیل کړ. د نوموړي په وینا په برید کې 14 کسان وژل شوي. په دغو کې شپږ پولیس افسران، څلور اهل تشی قیدیان او دوه ولسی وګړي هم شامل دي او 25 نور ژوبل دي. د خپیا ادارې او چارواکي د نوم نه خدرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، طالبان د 253 کسانو په خوشی کولو کې بریالي شوي چې څلور پکې خزي قیدیان هم شامل دي. پولیس بیا وایي دوی نه تښتیدلي کسان واپس نیولي. په دغو کې درې په زخمي حالت کې وو. د دغه جیل یو کارکونکي د تیر شپې د حمله په اړه وایي،
160-150 150 تعداد لکارا کٹو سرا غٹا اسلحہ اسرا ایس ایم جیو سرا ایل ایم جیو سرا ٹیمبو منو سرا دس اسلحہ وانا چی دی سرا موجود نوا بیا چی کلیڈ اٹیکو کو دا زے مجول پٹک وال چی کم سنتریان دی آگا شہیدان کر وہ دا زے دٹاون حال تر غلی پگاڑیوں نے شے یو فلان کو چی ایسا وی لوڑ دا.
د وسوالی ډلې تحریک طالبان ویان شاهدالله شاهد له نامعلومه ځای د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته ویلي چې 150 طالبانو د خبرت کې برخه اخیستې وه او پکې 9 کسا ځانمرګي بریدګر هم شامل وو. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه اوس په سیمه کې هر قسمه تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی او په وز د جیل خوشا ځای پر ځای شوی دی. په پاکستان کې نن د نهه پورس په داسې حال کې صدارتي ټاکنې کیږي چې د ملک مخکینی واکمنو ګوندونو پیپلز او عوامي نېشنل پارټي او یو شمېر نورو د سپریم کورټ د هغه فیصلې خلاف بایکاټ کړي چې انتخابات یې تر خپل ټاکلې نیټې مخکې اعلان کړي. دا وخت په پارلمان او صوبایي سملو کې وټونه پیل شوي چې د ماسپخین تر 3 بجو پورې به دوام لري. نن به د دوو صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله وي چې پکې د واکمن مسلم لیگ نواز ممنون حسین او د تحریک انصاف لخوا پخوانی جج وجیه الدین مخې ته راغلی دي. نوې ولسمشر باد اوسنی صدر آصف علي زرداری پر ځای راځي چې له 1315 کلونو راهیسې په دغه چوکۍ ناستې. تمدا ممنون حسین با له 1400 الیکټرل ووټونو نه څه باندې 1400 ترلاسه کړي. په کابل کې امریکایي سفیر ویلي هلمند چې افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر پورې سرته ورسیږي. جیمز کنینګم پرون خبريالانو ته ویل د دې سند په اړه ځینې غلط معلومات خپاره شوي، خو دواړو لورو ژمنه کړې چې زر تر زره به لاسلیک کوي. افغان حکومت له دې نه وړاندې ویلي وو له امریکا سره به دغه سند هغه وخت لاسلیک کړي چې دوی له افغانستان سره د مرستو او له 2014 کال وروسته د امنیت راوستو ضمانت وکړي. خو د هغه څه دي چې د ښاغلي کنینګم په خبره امریکایي ضمانت نشي ورکولی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل لپاره په خوانی سفیر مارټن انډیک ته اسرائیل او فلسطین د امن د خبرو د امریکا صلاحکار ګرځولې دي. د خبرې با نن شپه په واشنگټن کې پیلېږي. د ګل پورس د میډیا سره د خبرو پر وخت مارټن اول دغه یو سخت کار دی. جان کیری په دوانو خواو غږ کړی چې یو مناسب جوړجاړی ته ورسیږي. په دغه وخت کیری اول،
It's no secret therefore that many difficult
په دې کې سپټه خبره نشته. په روان وخت کې ډېر مشکل کارونه د دغه خبرو صلاحکار او مشرانو ته کول دي. مونږ باید د یو بل په سختو او کړکیچنو شخړو جایز خبرې ومنو. زما په فکر یو مناسب جوړجاړې به د دې ټولو هڅو بنیادی حل وي. دغه اعلان له هغه سوس هاته مخکې راغلی چې د اسرائیل د انصاف وزیر تیزیفی لیونی او د فلسطینی ادارې مشر صلاحکار صاحب ریکات کیری لخوا د روژه ماتي پر وخت یو بل سره ولیدل. د خبرې بعد نه د ورځې پورې دوام ولري او پکې به د پوره خبرو ډانچه جوړولی شي. په بغداد او خوشا سیمو کې په موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او تر 200 زیات ژوبل دي. د عراقي چارواکو تر مخه د بغداد په نهه ضلعو کې یو لس بمی چاودنې او د محمدیه سیمې سره نږدې یوه بمی چاودنه شوې ده. د دې سره سره دوه بمی چاودنې په کوټ، دوه په سماوه او یوه په بصره کې هم شوې. دغه ټولې جنوبي سیمې دي. په دغه ولس بمی چاودنو کې 226 کسان وژل شوي دي. د سارنې یوه ډله عراق باډي کاونټ وایي د جولای په میاشت کې د تشدد په پیښو کې د 800 زیات کسان وژل شوي دي. امریکایي سینټ په خوانې لوی سارنوال جیمز کومی د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا FBI د مشر په توګه تایید کړي. کومی ته د سینټ درې نوي غړو په حق او یو مخالفه رای ورکړه. کومی د FBI د اوسنی مشر رابرټ مولر پر ځای چې د کار دوره یې په سپتمبر کې ختمیږي د ولسمشر براک اوباما کاندید دی. مولر تر 12 کلو پورې د FBI د مشر په حیث کار وکړ. او بل خبر دا چې د تیونس سرکاري ټلویزیون د الجزائر پولیتانیز دی د خپل اتو سرتیرو د وجل کېدو خبر ورکړي. د ریپورت لمخې د تیونس د زنګړو زواکونو پر یوې قافلې پرون ماخام د یوې وسوالې ډلې لخوا چې سرکاري ټلویزیون ترهګر بللي د چامې په غرونو کې برید وشو. تیونسي زواکونو په 3 دسمبر میاشت کې په دغه سیمه کې پر امنیتي پوستو د یاغیانو له بریدونو وروسته چې په ترس کې د ملي ګاډیو شمېر سرتیري وجل شي وو پوځي عملیات پیل کړي دي. دا خبرونه
اوردونکو خبرونه مول مشال دی وردل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په دې غړي کې باوري. طالبانو د ډیر اسماعیل خان پر جیل تر برید وروسته د یوې خزینه پولیس په ګډون تر 200 ډیر قیدیان بوتل دي پر څوکۍ ولاړل. د جیل پولیسو مزاحمت ولې و نه کړو؟ د حمله پر موقع په ډیوډې موجود یو پولیس وای
اس ایم جی او سره ال ایم جی او سره او هند ګرنیټونو او سره پېټرول ګرنیټونو او سره ټیم بمونو او سره داسې اسلحه وانه چې دې سره موجود نه و. خو اوس مې نو ځکه چې ما سره خپل ذاتی پیستول او پیستول کار نه و.
نن بعد پاکستان نوی صدر ټاکل کیږي. کابل کې د امریکا سفیر وایي که د افغانستان سره امنیتی تړون زر تر زره د ولسمشر کرزی حکومت پر مهال وشي خبوي.
We don't see any reason to delay the agreement to a new government.
او د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په باجوړ کې د خار کالج د زده کوونکو د سازمان پر هلو ځلو هم خبر شي.
زمنګا په قبایلو کې څه څه کلچر دی ار چې په پات راغت دی چې دا یو څه ذهن د خلکو د ذهن نه وځي. دا سوچ او په د ټوپک په جبان قلم او کتاب موږ هر بچی لا پلاس کې ورکو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشالې د سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې تاریخي طالبان پاکستان بیګا د شپې نه وخت د خبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په مرکزی جیل حمله کړې او له دغه ځای له 200 ډیر قیدیان د ځان سره بوتل دي. د چارواکو په وینا طالبانو ځنی شیا قیدیان هم وژل دي. زمونږ همکار په دې اړه نور تفصیل درکوي.
طالبانو د شپې لس منټه د پاسه په 11 بجې د ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیل برید وکړلې. اول په یو ګاډی کې سوارو 2000 مرګي برید کوونکو د جیل و دیز لوري دیوال ته ګاډای ور وځنګاوان. دیوال چې مات شو بیا په موټر سایکلونو سوارو د پولیس وردی اغوستې. اته طالبان جیل ته ننوتل او د دوی نورو ملګریو د دوه لوریا نه په جیل برید وکړلې. بیا د غټه وړې وسلې ګڼ ډزونه لګیا شول. د ډیر اسماعیل خان کمشنر مشتاق جدون خبریالون ته ویلي دي چې د برید په موقع د جیل نه 2350 قیدیان چې پکښې څلور ښځینه قیدیان هم شامل دي پارېدلې دي. د کمشنر په مطابق د ډزونو په بدلون کښې 14 کسان وژل شوي دي چې په کوم کښې شپږ د پولیس سرتېري د شیاګانو سره تعلق لرونکي شپږ قیدیان او دوه بېطرفه کسان شامل دي. وژلي کسان چې طالبانو د یو مړي نه سر ها غوس کړای دی. په برید کې 25 کسان پر هر ژلي شوی دی. په داغ کې 45 د پولیس سرتیری او 10 نور کسان وشول شي. طالبانو د ګلاب بیبي په نوم په ژوندلې د جیل و شجینا سرتیری هان د ځان سره وړی دی. په دامو کې په جیل کې موجود د پولیس فورس او سرتیری زیشان مشال ریډیو ته وویل چې شپې جوړ شله طالبان د تورې سلای په سر راغلل بریدی وکړلی او بیا د تورې سلای په سر بیرته لاړل. زیشان زیاتوي
زه دغه ټیم کور ته نه وتلم. دغه زما کالونی کې کور د جیل شه چې زه کور ته نه وتلم. بس اچانک دلې په ګیټ باندې حمله وشوې دمکې وشوې دوی بیا چې ما پاس وکتل دهشتګرد راغلی او تقریبا 160-150-150 تعداد لکه راکټو سره غټه اسلحه و سره ایس ایم جی سره ایل ایم جی سره او هینډ ګرنیټونه و سره پیټرول ګرنیټونه و سره ټیم بمونه و سره داسې اسلحه وانه چې دې سره موجوده نه وه. بس تورې سیلۍ غوندې روغل تورې سیلۍ غوندې لوړل لکه آسې چې سړی خوب ویني. زحمت مکان وه قیامت هیز منظر و کا یو سیکنډ مکان وه چې چا مو زحمت کړی وه او چې چا مو زحمت کړی دا هغه شهیدان دي چې دا کوم اټیک راغله او کوم ختم شه دا ما خپله په خپل نظر وکتو خو وس مې نه و ځکه چې ما سره خپل ذاتي پیستول او پیستول کار نه و.
په بل پلو د طریقې طالبان پاکستان وایون شاهد الله شاهد د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته د برید ذمهواري قبوله کړله او دا یې زیاته کړه چې د میژو نیم شله ملګریو په برید کښې برخه واخېسته چې کوم یې په جیل باندې د درې لوریا نه برید وکړلی. په دا برید کښې اووه ځان مرګي برید کوونکي هم شامل وو چې پکښې دوه خپل ځانونه و الوزول. د پولیس فورس یو سرتیری ارشاد دا هم راوښول
دمکه وشله نیمه ګنټه بعد پولیس والا گاډا او ڈاکو لوندے بوندے قیدیوں نے نا چہ دازوی رو گئی بیا مو اشارہ کولا بیا دیے نا دراولا بیا مو دیے بوندے ہوائی فیر روکو چہ ہوائی فیر روکو بیا شپیش کسان مو ہونے ول شپیش کسان بیا مو دازوی کمرے شے بند کو.
یادا دیوی چہ دے بریت پا وقت پت جیل کشے پنزنیم ساوا قیدیون موجود ہو پا پردلی طالبون کشے پنزویشت مہم طالبون او شپارس دے مرک پا سزا پڑک قیدیون ہاں شامل دی. دا دے ہاں یادوی چہ دے ڈیر اسمیل خان پا شار کشے دے پرشمی دے وقت نا گرز بندے زہاں والا گول شاں او دے لٹون گڑن دی عملیات ہاں لگیا دی. پا جیل کشے خندی دے لٹون پا وقت 212 غٹ وڑا بمونہ ہاں شنٹ کڑی شوی دی.
تاسو د خیبر پختونخوا د ډی خان پر جیل د طالبانو لخوا د برید رپورٹ اوریدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د جیلونو د ادارې مرستیال مشر خلید عباس وایي څو واری صوبایي او وفاقي حکومتونو ته د وسلوالو لخوا د جیلونو د ماتېدلو په اړه خبرداري ورکړی وو خو د هغه په وینا حکومت دې خبرې ته پام نه دی کړی. د نوموړي سره د مشال ډیو همکار غلام غوث مرکه کړي او په سر کې یې ترې د ډیر اسمل خان په مرکزی جیل د بیگانی حمله د پیل تفصیل غوښته.
بس لکه چې څنګه هغه د بلو جیل باندې اټیک شوی تقریباً دا د هماغه نیچر او هماغه نوعیت اټیک ښکاري تقریباً داسې چې په 11:30 پونې 12 بجو ټایم کې حمله ور راغله او په دې سنټر جیل ډیر خان باندې اټیک شروع کړو او ګرنیټونه ورسره او دستي بمونه ورسره اور نور سنچریشن
طالبان پاکستان قبول کری تھی نو تصویر اوس د حکومت څه سټریټجي په کار دا ده چې په صوبه کې د دې جیبونو د انتظام د کنټرول کولو لپاره اوس حکومت کې دا اوس هم ناخبره کېږي سوال وکړي نو بیا د کله کې بیا خو موږ د جیلونو بس مهي ته والو خو خپه اسانتیا باندې یو بس زه خو ډېرې صفا خبرې کوم یاد یې ورته ښه توجه ورکړي او یاد یې سم د دې لپاره آی سیکورټي چیز جوړ کړي او د دې لپاره مخصوص عمارت چې کوم دي مخصوص سټرکچر بلډنګ دي جوړ کړي لپاره د دې د ساتلو لپاره په سیکور دینو کې لکه دا عام چیلن عام چیلنو لپاره دا دینو جوړ شوي دي چې خو موږ غلا او اراجل ته دا ټایم خلک موږ په دې کې ساتو په دې کې دهشتګر څنګه تاسو ته تاسو په دې جینو کې دا خو یو دین په مخکې ما دا ویډیو چې کله د دې په نوم دل د حملو شمار ټایم کې ما په اسلام آباد کې دا خبره کړې و چې راته تاسو ګټه
حکومت سے
دادی وزیرالا کے پیغور ما کو نوٹس کرا ہوتے ہوا دی حکومت پر دانے حکومت چلا ہو دی تمہیں نوٹس کرا ہوتے ہوا آدمی نے زوزور حکومت پر مارے جرا پر یاد کرو دادی وفاقی حکومت پر نہیں پرن میں اسلام آباد کی میٹنگ ہو پائی کہ میں وفاقی حکومت پر وزار کے داخل رہتا تھا پر یاد کو پہنچے مہربانی کی جی یہ ہائی سیکورٹی چین جھول تھی کہ ارے کتنا کے خلق ساتھی سر ایک پٹول پاکستان کی روڑ پر دادی جن مستہ دا جن میں جن میں چیزیں ہوتی کہ ہموں گا پر اچھے چتا کا سے خلق ساتھی نے دانی پتہ بان جان چیزا چرا پروس خاص آجدہ بات سے پس آخر نہیں دا چې په دې جیل باندې چې دا ټیکم شو نو دا چې رپورټونه هم راغلي چې دا په دې جیل تر مخکې نه دا چې ټریک مې راو شو نو دا رپورټونه کې څومره حقیقت دی دا په یو د دوه جیل په معاملې شوی او هغه مطلب دا رپورټونه یو روټین میټ او دا ما په خپل چې موږ د سږی په ایس جی نه دی ما دا هر جیل په فایل یو فایل تیار کړی دی او په هر فایل کې په هر جیل باندې په یو کال کې تقریبا یو 120 د ټریک رپورټونه راغلي
تاسو ته خبر پښتونخوا د جیلونو آی جی خالد عباس خبر اوریدلې چې ویل یې څو واری مخکې هم د حکومتونو ته او ویل دي چې دغه رنګ د پیښو د مخنیوي لپاره باید چې د امنیت کما او وزده هغه مضبوط کړی شي همدارزه د دوی سره مرکز منګه خبريال غلام غوس کړي و په دې موضوع کې پاتې کېږي څنګه تاسو د خالد عباس په خبرو کې هم وردل چې په ډیر اسماعیل خان جیل د بیګانی حمله مخ کې په بونو جیل هم دغه سي بریچ شوی وو او طالبانو په سلګونو کې ديان د ځان سره بوتلی وو د جیلونو د امنیت د امنیتي ادارو د ناکامۍ او پولیسو د کمزوري په اړه د خبر پختونخوا د پخوانی انسپکټر جنرال محمد عزیز خان سره زموږ د همکار احمد الله مرکه ورو
بیگا په ډی خان جیل باندې کوم ترهګرو حمله کړی دا ما پښتنه ستا سونه دا آیا پولیس دومره ټرین نه یا د څه وجه شل کدی راشي داسې حمله وکي چې کوم قیدیانی اغزان سره بوزي او پولیس دې منې کولو کې ناکام شي دې اخیر وجه صد
د جیل خپل پولیس او هغه خو زما خیال دی چې د دې لپاره اورګنایز چې دی یعنې نو ټرورست اکټیویټی دا پاله دی خو عام حالات چې د جود د غیر فار خدي داری ټریډینګ دی یو پاولینګ فورس چې په راشي د غیر خو وکابلاري ول شي کو دا چې د ورځې کو حالات دی د واخه دې کې هو د دې ټریډینګ سکلز اپګریډ کول وکړ دي زه کله خو عام حالات نه دی اوس دا خو اکسترا اورډری سچویشن دی کړه ټریډینګ چې دې د فورسز دا د اورډری حالات د پاره یې the criminal activity da para trading ya for the terrorist activity da para for trading istikana
chikam tarhagaru agai sara wasla dira jadid wasla wa aw dai we chimang sara siway da kalashnikov no de na bal sanu no aya da wasle ham kam da dai hum jadid wasla war kawal pakar di
no us chikam alat ki pakal khudich wasla ziyat khiya ka outdated di trading di ya practicing di ya وڅه ورته خمه ناوم شي نو زما خلک دی به خو چې چلولم دی خپل وسره چې
بل یو پښتنه دا کوم لدا یو دوه مداس حمله د دینه مخ کې په بنو جیل باندې حمله وشول تر هغه چې کوم اغه ځان سره طالبانو بوتل دا وس دوه حمله د دې کوم ویل کیږي چې 200 نه زیات کم تر هغه چې دی اغه طالبانو ځان سره بوتل دي نو سر تاسو سوې دونه خطرناک قیدان بیا په داسې جیلونو کې ساتل پکار دي
زما خلک وخت تاسو راغلي چې تاسو څنګه وایي چې دوه ځایونه بوتل کنه مخکې بنو نه اوسه چې کیدی شي چې یو های سیکورټي پرزنټ جوړ کړي کاغم جوړ کی زایه د پادم خود د خلکو ټریننګ او دا چیزو په کار کې تل
دی. ای خان جیل باندې د ترهګرو حمله کول بیا داسې کسان ته نه بوتل، نو آیا پولیسو صحیح خپل رول نه دی لوبولې؟
فیلیر زما خو په کې کې دا پدې کې او فیلیر به د سی ای فیلیر به د پلیډرز دی کو د الته موجود سټاف چې دی ایشو دا دی دا چې څومره د فری چې څومره وسای چې څومره ټریننګ دا دا عام حالاتو د پاره دی او اوس چې څه روان دي دا اکسترا آرډنری حالات دي. نو موږ خپل هغه شی چې دی ټریننګ یا دغه چې د فری یا وسلا هغه موږ اپګریډ کړی دی دا د اکسترا آرډنری حالاتو مقابله کولو لپاره.
دا د خبر پښتونخوا پخوانی انسپکټر جنرال محمد عزیز خان چې زمنګ همکار احمد الله ور سره پر دې اړه خبرې کړې وې چې د خبر پښتونخوا د جیلونو امنیت څرنګه لري، دغه رنګ آیا د ډیر اسمل خان جیل د ماتېدو وجه د امنیتي دارو ناکامي ده او که څنګه، په دې اړه ور سره تاسو خبرې اورېدلې؟
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. اسلام آباد ته نن به د پاکستان نوی ولسمشر ټاکل کیږي. دوه کسانو ځان د دې چوکۍ لپاره نومولې چې یو یې د مسلم لیگ نون ممنون حسین او بل یې د تحریک انصاف ګوند ریټایرډ جسټس وجیه الدین دی. تفصیل احمد الله درکوي.
د ملک د نوی صدر انتخاب لپاره د قومي اسمبلی په شمول په څلور وڼو صوبایي اسمبلو کې د ووټونو اچولو عمل شروع دی، کم چې بعد ماسپخین دریو بجو پورې جاري وي. د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا د صدارتي ټاکنو د بایکاټ وروستو مقابله اوس د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار ممنون حسین او د پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین ترمنځ ده. د قومي اسمبلی او سینټ غړي د پارلیمنت هاوس ودانۍ کې د نوي صدر ټاکنې لپاره خپل ووټونه اچوي او په څلور وڼو صوبایي اسمبلو کې هم ممبران خپل ووټونه اچوي. قومی اسمبلی کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس او څلور وڼو صوبو کې د متعلقه صوبې د های کورټ چیف جسټس صاحبان د پریزایډینګ افسرانو په حیث خپل دنده ترسره کوي. پاکستان الیکشن کمیشن په صدارتي ټاکنه کې د ووټ اچولو لپاره قومی شناختی کارت لازمی ګرځولې دی او ووټرانو لخوا پولینګ بوت ته په موبایل وړلو هم بندیز لګولې دی. یاد دی چې د قومی اسمبلی سینټ او څلور وڼو صوبایي اسمبلو کې د ممبرانو ټول شمیره 1,23 جوړیږي چې پکې د قومی اسمبلی 322 د سینټ 104 د پنجاب اسمبلی 301 د سند اسمبلی 118 د خیبر پختونخوا اسمبلی 140 او د بلوچستان اسمبلی 15 ممبران شامل دي. د پنجاب سند او خیبر پختونخوا اسمبلو ټول ووټونه به هم د بلوچستان اسمبلی د غړو د شمیرې برابر یعنی 15 ګڼل کیږي. دا د هم یاد وی چې مسلم لیگ نون غړي ممنون حسین ته د متحد اقامی موومنت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې پختونخوا ملي عوامي پارټي نېشنل پیپلز پارټي مسلم لیگ فنکشنل نیشنل پارٹی او د فاټا ځنې منتخب غړو حمایت ترلاسه دي او د پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین ته د جماعت اسلامي حمایت ترلاسه دي. پاکستان پیپلز پارټی، عوامي نیشنل ګوند او مسلم لیگ قاف د صدارتي ټاکنو بایکاټ کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورت کې وردل چې نن د پاکستان د نوي صدر یا ولسمشر لپاره رایه چول کیږي. دا د پاکستان په تاریخ کې 12 صدر دی. د مسلم لیگ نون ګوند ممنون حسین او د تحریک انصاف وجیه الدین د یو بل په وړاندې ولاړ دي. تمه ده چې ممنون حسین به یې وګټي ځکه چې ګوند یې د پاکستان په قومي اسمبلی کې اکثریت لري. په دې اړه د نوریاس نوری دا رپورټ اورو.
د سیشن به پورس په غیر مستقیم ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ترسره کېدو سره پاکستان چې لمخ په زیاتېدونکو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د یو نوي ملکي ولسمشر د غوره کولو دنده هم تکمیلوي. دغه انتخابات چې هر څوک یې ګټي له تاریخي پلوه ځکه مهم دي چې هغه به د چارو واګې له یو ملکي ولسمشر څخه ترلاسه کوي. اسف علي زرداری د پاکستان د تاسیس په 16 تاریخ کې لومړنی ملکي ولسمشر دی چې خپل 15 دوره بشپړوي. دغه انتخابات څو میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې نوی پارلمان او نوی ملکي حکومت جوړ شول. مخکینی ملکي حکومت هم د لومړي ځل لپاره خپله دوره پای ته ورسوله. د زرداری د پیپلز ګوند او یو شمیر نورو وړو ګوندونو د جولای د 10 انتخابات د اعتراض په ډول وروسته له هغې تحریم کړل چې د انتخاباتو نیټه د اګست 16 مخې ته راوړل شوه. ریاست اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند سوداګر مامون حسین چې په کراچۍ کې د ګوند مشر دی د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړی چې د بری هم ډیر احتمال شته. د حسین په وړاندې پخوانی قاضي وجیه الدین ولاړ دی. نوموړی د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره کاندید شوی دی. دریابیا کلن حسین د هند په شمالي ښار اګره کې زیږیدلی. کورنۍ یې په 1949 کې پاکستان ته مهاجره شوې وه. هغه د کم وخت لپاره په مدرسه کې زده کړه کړې او وروسته په کراچۍ کې د پاکستان د تجارت له یوې مهمې تحصیلي مؤسسې څخه فارغ شوی دی. حسین د خپلې کورنۍ د نساجۍ فابریکې چارې مخته وړي او په نویمه لسیزه کې هم د لنډې مودې لپاره د سن ایالت د ګورنر او سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. د پاکستان نوی ولسمشر به د څلورو ایالتي اسامبلو او د مرکزي پارلمان د دواړو جرګو د څه باندې زرو غړو لخوا غوره کیږي، خو د ټولو رایې مساوي نه دي. د پاکستان د ولسي جرګې د 342 او د مشرانو جرګې د 104 غړو هر یوې رایه حسابيږي، خو د څلورو ایالتي اسامبلو د هر یوې 15 رایې دي. د سیشن به د ورځې انتخابات به په 2 ساعتونو کې ترسره شي او نتیجه به هم په همدې ورځ اعلان شي.
اردن کتا سی په پاکستان کې د صدرتي انتخاباتو او د غرنګ د صدرتي انتخاباتو په طریقه کار او په دغه انتخاباتو ته د ځل ولاړو کاندیدانو په اړه د نوریاس نوري ریپورت اوریدو.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. او زو افغانستان ته د تندرقول اردو چارواکي وایي چې د سیمرخ په نوم روانو عملیاتو کې چې د پکتیا په زازی ایوب او د لوګر ولایت د ازری په ولسوالۍ کې له 4 ورځو راهیسې روان دي، په کې 15 وسلوال وژل شوي دي، 10 کسان جوبل دي او 1 کس ژوندی نیول شوی دی. په اړه تفصیل نجیب الله الوخیل درکوي.
هغه خبر پانه چې د تندر قول اردو له مطبوعاتي دفتر څخه مشال راډیو ته لګل شوی، د 203 تندر قول اردو قماندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی له قول ویل شوی چې افغان هوایی ځواکونو د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ د روقیان درې د سوي پسمه کې پر وسلوالو مخالفینو هوایی بریدونه کړي چې په پایله کې 10 وسلوال وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. جنرال یفتلی زیاته کړی چې ائتلافي ځواکونو هم د یاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې هوایی برید کړی چې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوی دي. همدارنګ نوموړو ځواکونو د اریوب زازی ولسوالۍ د تان د الګاړي په سیمه کې هوایی بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې 60 وسلوال وژل شوی دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې د تندرقول اردو جوستامونو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ د دوبندي په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې یو مشکوک وسلوال نیولای دی. د تندرقول اردو د عامه چارو امیر ډګروال احمد جان مخلص مشال رادیو سره په خبرو کې د یاد او عملیاتو په اړه داسې څرګندونه وکړي.
چې د سیمر په نامه عملیات د ټاکل شوو موخو لپاره په بریالۍ توګه په مخ ځي. په تیرو 3 ساعتونو کې د تندر ځواکونو په ګډو جګړیزو چړیزو عملیاتو په لړ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 10 تنه یې ټپیان کړي.
که څه هم په خبر پاڼه کې افغان ځواکونو ته په یادو عملیاتو کې د اوښت ځاني زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تېره ورځ د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مرستیال جنرال وزیري مشال راډیو سره په خبرو کې د سیمرخ په چانیزو عملیاتو کې یوازې د 2 تنو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. د یادونې وړ ده طالب ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو ته په تلیفوني پیغامونو کې په یادو سیمو کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو د بریدونو او مخالف لوري ته د ځاني او مالي زیانونو ادعا کړې ده.
د پښتنو خزل لپاره د مشال 19 خبرونه
تاندې هلي
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هيله
وخت کې دونکو لري یوونی مبجا او فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې هغه نو د خبرونو لنډیز وورو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې بیګا د شپې د طالب وسوالو لخوا په مرکزی جیل په حمله کې 14 کسان وژل شوی دي. طالبان د 253 قیدیانو په خوشی کولو کې بریالي شوی. دوی د پولیسو په جامو کې راغلي وو. په دغه حمله کې لاسي بمونه او راکټ لانچر هم استعمال شوی دي او پولیس وایي یو شمیر بمی چاودنی هم شوی. طالبانو د پیښې پړه منلې او وایي په دغه 150 حمله کوونکو کې وو ځانمرګي بریدګر هم شامل وو. په پاکستان کې نن د نهې پورس په داسې حال کې صدارتي کنه کیږي چې د ملک مخکینه واکمنو ګوندونو پیپلز او عوامي نېشنل ګوند د سپریم کورټ د هغه فیصله خلاف بایکاټ کړي چې انتخاباتي تر خپل ټاکلې نیټې مخکې اعلان کړي. تمدا د مسلم لیگ نون ممنون حسین با د ټولو زیاتې رائے ولري. دا وخت وټونو عمل پیل شوه دی. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشت پورې سرته ورسیږي. جیمز کنینګم پرون خبريالانو ته ویل د دوی سند په ځینې غلط معلومات خپاره شوې خو دوه لور ژمنه کړې چې زر تر زر لاسلیک کړي. په بغداد او خوش آسیمو کې په موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د عراق یو اداره وایي د جولای په میاشت کې د تشدد په پیښو کې د 800 زیات کسان وژل شوي دي. د تیونه سرکاري ټلویزیون د الجزائر پولیس ته نږدې د خپلو 800 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړي. چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې سختریزه ډلې چې ځینې یې له القاعده شبکې سره اړیکې لري او په افریقا کې په جګړو کې ګډون کړي فعال دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل لپاره په خوانې سفیر مارتن انډیک د اسرائیل او فلسطین د امن د خبرو د امریکا صلاحکار ټاکلې او امریکایي سېنات په خوانې لوی سالنوال جیمز کومي د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د مشر په توګه تایید کړي دي.
خبرونه مله مشالې دی وردل چې فرخنده وزیر لاندې کول په دینی مې کې ستاسو لپاره اونیز خبرونه د ځوانانو غږ لرو او د غرنګي د امریکایي سفیر په کابل کې څرګندونه پړه هم رپورت لرو او نړیوالو ورسپاڼو ته به هم کتنه بي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره غشتي رابیا اکرم ته وښي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د صدر د انتخاب لپاره نن به د سېنات قومي اسمبلی او د سلور وانو سبو اسمبلیانو غړي به د خفیه رائے په ذریعہ د خپل حق استعمال کوي. د ادارې په وینا چې د پاکستان پیپلز پارټي له طرفه صدارتي انتخاباتو د بایکاټ نه پس د صدر عہدې لپاره د مسلم لیگ نون ممنون حسین او د پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین کې به مقابله کیږي. د ادارې په وینا چې پاکستان کې د صدر حیثیت د اتلسم ترمیم په نتیجه کې د یو رسمي مشر غونډې دي خو بیا هم د سب خصوصی اهمیت لري. اداره وایي چې په اصولي توګه الیکشن کمیشن لپاره وو چې ټول ګوندونه یې غوښته وي او داسې حل یې راوستي وي چې هغه د ټولو لپاره قبول وي. خداسه اونشول او صورتحال د ټولو مخې ته دی. اداره زیاتوي چې موږ ته امید دی چې صدارتي انتخاباتو بایکاټ کوونکي او انتخاباتو کې شریک ګوندونو تحفظات پر روان وخت کې به څه مسله نه پیدا کوي او د جمهوریت دا سفر به روان وي. اداره اخیره کلی کې چې نن کېدونکو صدارتي انتخابات کې د مسلم لیگ نون او دغه د اتحادیانو کامیابی واضحه ده. نو موږ حسین والا پاکستان صدر وی او داغه نه امید کو چې را روان وخت کې به خپل کردار انتهایی غیر جانبداري سره پوره کوي. جمهور سپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان حکومت او د اولس د بیا بیا احتجاج او انتر دي چې د برتانیې په شمول ځین نور قوتونو د مخالفت باوجود د پاکستان په قبایلی علاقو کې د ډرون بدونو سلسله روانه ده. د ادارې په وینا چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې داسې وخت کې چې پاکستان په خپل د سخت ترهګرۍ سره مخ دی او په وطن کې دننه هم د ترهګرو سره په جنگ دی. نو بل طرف ته د پاکستان دوست ملک امریکا پر ډرون حملو کولو د پاکستان په مشکلاتو کې نور هم زیاتوالی کوي. اداره اخیره کې لیکي چې د نيزو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ شروع کېدو هم امکان دی. نو باید چې پاکستان په دغه خبرو اترو کې د ډرون حملو معاملہ هم راپورته کړي او امریکا په دې قائل کړي چې د ډرون حملو نه د ګټې په ځای د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسی.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانا وال سټریټ جرنل د پاکستانی او هندي چارواکو له خولې لیکي چې دواړه ایټمی وسله لرونکي هیوادونه غواړي چې دواړه خیزه اړیکې عادي حالت دراوستو په خاطر د ځنډ ښکار شوي د مذاکراتو لړۍ بیا روانه کړي. دوی تمه لري چې د دې پرمختګ له وجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم شي. لیکوال لیکي چې د دغو دواړو متحربو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ روان کال کې په متنازعه کشمیري سیمه کې د تشدد د پیښو نه پس ځنډیدلې وه. ورسپانا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویان اعزاز چودري له خولې لیکي چې اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپلې زړې اندېښنې شاته کړي او پر مخ لاړ شي. چودري وایي چې د امن د مذاکراتو بیا پیلېدل یوه لویه خبره ده. ورسپانا د ځینو ډیپلوماټانو له خولې لیکي چې دا پرمختګ به د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سالانه غونډې پر مهال د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات لپاره لاره هم هواره کړي. هندي چارواکي وایي چې کېدای شي دغه مذاکرات د اګست او یا سپتمبر په میاشت کې شروع شي او زیاتوي چې د خبرو اترو په دې لړۍ دوی ته هیڅ سیاسي اعتراض نشته. ډیپلوماټان وایي چې دغه مذاکراتو په ابتدا کې به مرکزي نقطه اوبو ته درسد او د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرکریک په شپېته میله اوږدې متنازعه سرحدي پټۍ مرکزي وي. ورسپانه زیاتوي چې که دواړه هیوادونه غواړي چې دغه مذاکرات کامیاب شي نو خپل منځي بې اعتباري به ختموي، ځکه چې په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبه لخوا په ډله ییز برید کې د 160 کسانو د وژنې نه پس هند تر اوسه په پاکستان باور نه کوي. بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په امریکا کې ترسره شوې د افغانستان د جګړې په اړه د یوې نظر پوښتنې موضوع راخیستې ده چې پکې 28% امریکایانو په افغانستان کې د روانې جګړې حمایت او 28% خلکو مخالفت کړی دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې کانګرس په افغانستان کې د روانې جګړې لپاره د اوباما انتظامي لخوا غوښتل شوی بجټ کې د کمښت په حق کې رای ورکړې ده، او داسې راپورونه هم شته چې اوباما انتظامیه د افغانستان نه د ټولو امریکایي پوځونو د وستو په امکان هم غور کوي.
تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې د مجید بابا نورې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په کابل کې د امریکا سفیر هیلمن دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشت پورې لاسلیک شي. جیمز کنینګم نن خبریالانو ته وویل چې د سند په اړه ځینې غلط معلومات خپاره شوي، خو ویل دواړه لورو ژمنه کړې چې زر تر زر به یې لاسلیک کړي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي له امریکا سره به دغه سند هغه وخت لاسلیک کړي چې دوی له افغانستان سره د مشخصو کلنیو مرستو او له 2014 کال وروسته د امنیت د راوستو ضمانت وکړي. خو دا هغه څری چې د ښاغلي کنینګم په خبره امریکایي ضمانت نشي کولی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې ورو.
افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک ته بیړه نه لري، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي دغه سند به هر څومره ژر چې امکان ولري لاسلیک کړي. جیمز کنینګهام وایي دغه سند له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دوی په پوځي حضور او امنیتی مرستو پورې تړاو لري، او که لاسلیک نشي په دې برخه کې به د امریکا په شوو ژمنو اغیز وکړي. ښاغلی کنینګهام د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅ داسې دلیل موجود نه دی چې دغه سند لاسلیک کېدل دی وزنډیږي او یا د بل حکومت ته پاتې شي.
موږ هیڅ
داسې دلیل نه وینو چې دغه تړون د نوې حکومت پورې وزنډیږي. د دې لپاره ډېر مثبت عوامل موجود دي. د دې سند لاسلیک کېدل بنای اواز دا چې زمونږ او زمونږ د متحدینو د پوځي پلانونو له جوړولو سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان او د نړیوالو ملګرو ګټې پکې نغښتې دي.
جیمز کنینګهام وویل چې دا مهال غیر رسمي هڅې پیل شوې ترڅو د دې سند په اړه ځنډول شوې څلورم پړاو خبرې له سره پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د دې سند لاسلیک کېدل امریکا ته کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې دوی له شاوخوا سلو هیوادونو سره ورته سندونه لاسلیک کړي. خو افغان حکومت وایي دوی د دې سند لاسلیک ته بیړه نه لري، او هغه وخت به له امریکا سره لاسلیک کړي چې دغه هیواد د افغانستان شرایط ومني. له دې وړاندې د جمهوري ریاست چارواکو ویلي ترڅو چې امریکا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د سولې او امنیت او له دې هیواد سره د خپل مرستو ضمانت و نه کړي، دغه سند به ورسره لاسلیک نه کړي. د جمهوری ریاست استدلال دا دی چې امریکا په پاکستان نفوذ لري او په هغه هیواد د فشار راوړلو له لارې کولی شي په افغانستان کې سوله او ثبات تضمین کړي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم وایي امریکا افغان حکومت ته په دغو برخو کې ضمانت نشي ورکولی.
I don't think the United States or anyone else can guarantee the security.
تر څو چې خپل افغانان د افغانستان د امنیت ضمانت و نه کړي، زما په فکر نه امریکا او نه کوم بل هیواد دا ضمانت کولی شي. خو زمونږ د دوامداره همکاریو هدف دا دی چې د افغانستان د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړو. مونږ هڅه کوو چې دې هیواد ته مالی مرستې هم برابرې کړو. خو زمونږ سیستم داسې دی چې هر کال باید کانګرس ته مراجعه وکړو او په دې برخه کې تصمیم د کانګرس کار دی.
ultimately decides.
نوموړی وای د واشنگتن او کابل ترمنځ به دغه سند یو نمونه وي او د ناتو د غړو هیوادونو ورته تړونونو ته به هم لاره هواره کړي. امریکا په داسې حال کې تر اکتوبر پورې د دې سند لاسلیک ته هیله مند ده چې افغان حکومت غواړي په دې برخه کې د مشورې لپاره لوی جرګه راوغواړي. خو تر اوسه افغان حکومت د لوی جرګې د جوړولو دقیقه نیټه نه ده ټاکلې او نه هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړې. د افغان حکومت اوسنی دریز او د لوی جرګې جوړېدو ته په کتو داسې نه ښکاري چې دغه سند دومره ژر لاسلیک شي لکه څنګه یې چې امریکا تمه لري.
تاسو په کابل کې د امریکایي سفیر د دې څرګندونو په اړه چې د افغانستان سره یک امنیتي تړون زر تر زره د ولسمشر کرزي حکومت پر مهال وشي ښه به وي. په دې اړه مو د اسدالله لودین ریپورت اورېدو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صاف اورېدلی شئ.
د جلال آباد ښار تلاشی چوک نه مخابراتو چوک ته د غځېدلي سړک په پوله هر ورځ په لسګونو مزدوران له مازیګر وروستو په دې خاطر ناست وي چې ګینه د شپې لخوا ورته کار پیدا شي. دا مزدوران له حکومت نه غواړي چې د کار زمينه ورته برابر شي. نور حال د جلال آباد نه د مشالې ډیو همکار باز مور دبه درکوي.
دغه مزدوران چې د ننګرهار ولایت په ولسوالۍ او سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو سره تعلق لري، هر مازیګر د شپې تر ناوخته د سړک په منځ پوله په دې خاطر ناسوي چې ګوندې د شپې لخوا ورته کار پیدا شي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
په نوم ګلکریم دی او د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی ما د جلال آباد راغلی د کار لپاره. روژه د کارم بندې خلک کارم نه کوي، نو د ورځې خو کار نه، په دې خاطر باندې موږ د شپې پر ورځو سره کې نو چې کم څوک پیدا شي موږ دا لپاره بوزي کار وکړو، یو مړی روزي حلاله د خپل ماشومان لپاره پیدا کړو. پهګه مشپه د پدیو کې ما درې ورځې کار کړی دی، درې ورځې مې دستیری کړی دی. روډي خورو چې اوس په هوټل تلا شو بس دغه عادي خوراک د دوه دو نیم سوه خکاده نشته.
یو بل تن هم ورته ستونزې لري او وایي:
زه په ولانو میګم روداتو ول سواله دی، هو اته ورځې کې مې اته ورځې کار کړی نو روزګار پاتې شه. دوه ورځې روزه دا د شپې چې کوم دی کار ته ناشته کو چاته سو پیدا شینو، دوه ورځې چې کار کړی هغه پیسې مو خوړې.
خود ګل محمد پونم یو تن چې د کونړ ولایت سره تعلق لري، لو حکومت نغواړي چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي.
ما سره خپل اسناد بجب کې شته، درسم لیسه د نورګل د لیسې نه زه پاره ما به په سر نوښت هم د سی ګرځو په سره کومان یو ځای کې بل ځای کې مزدوري دی اړه کار زمينه موږ ته نشته. موږ حکومت دا وته چې ځوانانو ته تعلیم کړي هغه ته زمينه برابر کني کړي هغه ته نور د مزدوري کار زمينه برابر شي.
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد بیا د بیکارۍ لامل په ننګرهار کې د نفوسو زیاتوالی ګڼي.
دلته په طبیعي شکل باندې نفوسو زیاتوالی کړی او ورسره هغه راستنیدونکي چې پاکستان نه راغلي په سلو کې اتیا فیصده چې دي په همدې ولایت کې میشت دي. زموږ کارګران هغه کاري ظرفیتونه مسلکي حرفوي زده کړې چې دي په کافي لیول باندې دوی نه لري، د همدې پر بنا باندې دوی ته د کار زمینه چې ده ډېره محدوده ده چې اکثره وخت دوی بیکاره پاتې کیږي. په دیارلس سوه یو نوي کال کې تقریبا دوه زره پنځه پنځوس تنه د ننګرهار ولایت په مختلفو منطقو کې په مختلفو حرفو کې روزلي دي او ټولنې ته وړاندې کړي دي.
دې زیاتوي چې دولت د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته شل جریبه ځمکه ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به پرې داسې یو انسټیټیوټ جوړ کړی شي چې د دوو کلونو په دوران کې به تر پنځه زرو تنو پورې ځوانانو ته حرفوي یا کسبي زده کړې ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
سروے
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوي ګلاب دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې د هغه ځال څخه چې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
اوس هم وار رسېدلی دی د اونیزي خپرونې د ځوانانو غږ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې د مومندو ایجنسۍ د یو زده کوونکي طاهر خان سره مرکه لرو. د باجوړ ایجنسۍ د یوسف آباد د زده کوونکو ټولنې په هلو ځلو به هم خبر شي او دا به هم واورئ چې د کوټې هزاره ځوانان له کومو ستونزو سره مخ دي.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
ستړي مشي. د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د ډی کام په څنګه کې د قبایلی سیمو په سطح لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکي د مومند ایجنسۍ طاهر خان سره مرکه لرو. د باجوړ ایجنسۍ د یوسف آباد زده کوونکو ټولنې یا یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي په هلو ځلو به خبر شي او دا به هم اوري چې په کوټه کې بدمنۍ د هزاره ځوانانو لوبې او نورې تفریحي هلې ځلې محدود کړې دي. د خبرونه په پیل کې د مومند ایجنسۍ له طاهر خان سره مرکه لرو. طاهر خان چې کورنۍ ډېره غریب ده او تر د پنځم جمعات پورې یې له زده کړو سره سره په هوټل کې د یو مزدور په هیڅ کار کړی او اوس هم یو مزدور دی او د آبادۍ د جوړولو لپاره خریدونکي بلاکونه جوړوي. خو د دې هر څه باوجود نوموړي د قبایلي سیمو په کچه د ډی کام یا کاروباري زده کړو د 12 په امتحان کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی. طاهر خان د غلنې په کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز سرکاري کالج کې زده کړې کړې. نوموړی وایي غریبۍ او بېوسۍ تر دې دمه د تعلیم په لار کې د مخه نه دی نیولې.
ما په هوټل کې کار کوم او وخت مې نه دی ورځ راکول. کوم به دم څلورم پیغم د سیمه هوټل کار کوم. د دې لږ نه غږ شوم به د وترم ځای نه شروع کړل. د شپږم بو ماتم د سیمه د ښکار له دې مشکل ما په جړې نه کړل.
د دې کام ټوله 12 نمبر دی. چتار خان پکې 900 او 15 نمبر ته لاسه کړی دی.
ما نن ته خبرې پلان نه یوه دی په نړۍ کې مجدار غریب دی او زه بزن له بوزن ته بوش کوم. نو اوس موږ د ټیټه نه چیزې کوم کنه د ورځې نه مخکې موږ په مارچ اپریل کې موږ یې ځو شه کنه او د اپریل نو د ورځې پورې ما مسلسل دی لوک لته 1000 روپۍ موږ ته دي د پاره مجد دې دا وکم دی دا داخله په کوم او کتابونه تل پیدا کوم دا ټاکم چې لو مثالې دا بیا کوم دا کار.
طاهر خان وايي کته هم د هغه شوق او چې د انجینرینګ پر لور لاړ شي خودوم روس چې نه درلود چې دغه خرچه برداشت کړي. خورده په خبره هغه وزغواړي چې په خپل کشران ورونو خې زده کړی وکړي
او بل ورالو نو مستر یو دا او بل یو کې بل یو کې دې استادل کې ما دا لوي هايش چې کوم چې ته ونه هم د غریب دی او نه کنه سبا نو ورونو خې کم مسوم وي الله کله نو څو ګوګل ما هغه وخت ډېر شوق دا چې د انجینرینګ ته لاړ شم خو موږ د غریب دی او نه انجینرینګ ته تل نه لږ.
لطاهر خان څخه چې مکلو پختل چې راتلونکي لپاره څه پلان لري نو نو موري وویل کڅه هم هغه غواړي چې د کاروباري زده کړو په دې میدان کې خپل زده کړې جاری وساتي. خو د په خبره لارې اوس کمزورې دي او کور کې څوک د ګټې وټې اهم نه لري نو که حکومت د مرستونه کړه نو کېدای شي چې دا د تعلیم پر پرېښودو مجبور شي.
تمغه کور کې چې حالات نه سيږي چې غربت د ورځې نه سبق نه شي ویل نو کوم حکومت تر په څو نه سيږي نه شي ویل چې شي پریدو.
دا و د مومند ایجنسۍ طاهر خان چې په ټوله فاټا کې د کاروباري زده کړو په 12 امتحان یا ډی کام کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. خو نوموړی وایي اوس ویریږي چې د غربت له وجې به خپل زده کړو ته دوام ورنه کړي نو دا رنګ نوموړی غوښتنه کوي چې حکومت ته د مرسته وکړي.
د باجوړ جنسې د یوسف آباد سیمې ځوانانو د خار کالج د کوونکو په خپل سیمه کې د یوسف آباد د کوونکو ټولنې یا یوسف آباد سټوډنټس سوسایټي په نامه د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی. د دې تنظیم جوړونکي وایي د دوی سیمه له کلونو راهیسې بدن نه ځپلې چې نه خو د هیواد د بندوبستي سیمو په څیر حکومتي انتظامیه سکولونه کالجونه او یونیورسټۍ لري او نه هم سیاسي ډانچه لري. نو دوی وایي همدغه وجه ده چې دوی دغه تنظیم جوړ کړی چې موخه یې په سیمه کې د تعلیم پرمختګ، صفایي او تر ټولو مهمه خبره ده چې په ماشومانو کې د ټوپک خلاف نفرت پیدا کول دي. په باجوړ کې د یوسف آباد زده کوونکو ټولنې جوړونکي عمر حیات د خپل تنظیم د اهدافو په اړه مشال اډو تاسو ته داسې وایي.
مطلب یتیمانان دی یا غریب خلک دی لپاره مفت ٹیوشن بندوبست موږ کړی. بل دې خبر کوم دا او په دې کې دي چې زموږ یوسف آباد کوڅو د دې روډونو صفائی دا مطلب هغه صفائی خیال ساتل دي او د دې کې دي چې مطلب مدرسې دي جمعتون دي هغه صفائی خیال ساتل دي. او بل اهم خبر دا چې دا هغه موږ یوسف آباد کې مطلب یوسف آباد سوسایټي دې لپاره موږ ارینج کړی دا چې په دې خلکو کې اویرنس راشي. کوم انجوکیټډ کسان دي، کوم ایجوکیټډ کسان دي، کوم ماشومان دي، مشران دي، کسان دي، په ټولو کې اویرنس راشي. نو موږ یو څو کارونه کړي چې د مدرسو صفائی دي، کوڅو صفائی دي، نالو صفائی او د دې دغه لپاره موږ مطلب پنډي دیوانان دي د هغوی د بچو خیال ساتل، د هغوی د بچو د کپڑو د صفائی خیال ساتل، د هغوی د نور درشان پکې ډېر مختلف زموږ مشنز دي.
له عمر حیات څخه مو چې کله وپوښتل چې د یوسف آباد د زده کوونکو د دغه ټولنې د جوړولو پر لور ستاسو خیال څرنګه راغی، نو هغه ویل چې په ټولنیزو زده کړو یا سوشیالوجي کې د شپاړسم ډیګری ترلاسه کولو وروسته هغه ته دا خیال لاغی چې په خپل وروسته پاتې سیمه باجوړ کې د ټولنې د بهتری لپاره کار شروع کړي. نو همدغه وجه وه چې د شاوخوا نورو 50 ځوانانو په مرسته دغه تنظیم جوړ کړو.
اصل خبر دا ما په خپل باندې زماست سوشالیزم منو زما په خپل باندې کې دا خبر رااله چې دا خلک زمونږ د اسبابه دا خلک چې نه دي سوشل شي او نه دي اسبابه خلک، بلکې کومنګ ګورو نو په ټول باندې ورته پاره مونږ چې مونږ دی یو غړی نه جوړ شو. ما په خپل سوشالیزم کې نو ما چې زه یو غړی نه جوړ شم دې ما شومان لپاره نو ان شاء الله دې به خبر شي، مطلب خطر ته به شي، ایجوکیټډ بشي دا خلک، کله مطلب کوډ اپ کنډکټ نه خبر شي دا او مطلب ایتیکیټس نه خبر شي دا مجلسو د آداب نه خبر شي یو بس ناس پاسټ انټریکشن څنګه ولې پاره تر خو باندې نو مطلب دین و موږ چې خبر شو دین ته نه زما د همیشه نو زرا پاتې نه مودې دی هغه مطلب مشروالي نو کړه او زه ودرې د دې کار ته ان شاء الله دا کار خبر تر کوي روان دي.
د باجوړ جن سید د ځکون کو د یا سازمان جنرال سیکریټری جاوید صاحب وای چې د دوی تنظیم یوازې د یوسف آباد لپاره نه دی، بلکې غواړي چې له وخت رده سره سره د خپل کار ساحه د باجوړ جنسي اته وړه تحصیلون ته وغځوي.
زمونږ په قبایل کې چې وسکم کال سره د یار چړل ټوپا تر هغه سره چې دا څو ذهن د خلکو د ذهن نه وځي دا سوچ او که د ټوپا په ځای باندې قلم او کتاب مونږ هر بچی لا پلاس کې ورکو تر وسه پورې مونږ چې کوم څه ته ضرورت یې هغه مونږ خپل جب نه چانده کوو خپل ملګري او ان شاء الله امید لرو چې زمونږ کم کار چې دی نو دا به خلک وکړم چې زمونږ ته مالی تعاون خو اخلاص او مینه سره وو.
د تنظیم مرستیال سیکرټری امیر رحمان هم له مشال ډو سره خبرې کړې. نو مور وایي
هر یو کس چې دې د غلې کا سپورت کې زموږ سره کې دې شرکت وکړي نو د دې لپاره ان شاء الله ولې موږ دا قدم اوچت کړی دی او دای ته ان شاء الله موږ کامیابی وو دا به موږ کامیابی طرف ته راځو.
د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي یو غړی عبید الله وایي د اختر وروسته بعد دوی تنظیم د سیمې له مالدار خلکو څخه پیسې اخلي چې دا رنګ خپل کارونه لا پسې توند کړی.
نو سره چې موږ خپل یو پریکټیکل کال وګ سپایي اصل کې سپایي د خپل صحت دا باندې او تاني په دا باندې که تاني باندې غوړ باندې موږ دا ورکو نو موږ چې لګو فون نو سبا لګا روزې د کن خیر سخت نه باب لګو دا به تاسو د سرکاري کسان سره دا بلا بشو.
غفار توپان چې د زکون کور د غټولنې غړو ته یې د کار لپاره د خپل دفتر ټلیفون او غړي استعمالولو اجازه ورکړي هغه هم له مشال ډو سره خبرې کړې.
چرو راشه ټیوشن نن د زیات رکو ګاډي ضرورت دی هر قسم تاسو ته ضرورت دی او دا کار واکد دی چې دون کار دی او ډیرو وزنی کار دی او دا یوازې د اسفابات خبره نه ان شاء الله چې د دې اسفابات نه شروعات او سودا ټول باجوړ کې به دا پروګرام رواني دي.
تاسو وریدل چې په باجوړ ایجنسی کې د خار کالج د کوونکو د یوسف آباد د کوونکو ټولنې یا یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي په نامه سازمان جوړ کړي چې مخې په سیمه کې د تعلیم پرمختګ، د سیمې صفائی او تر ټولو مهمه خبره دا چې له وسلو څخه نفرت پیدا کول دي. څه د مشالې د ځوانانو غک پرونه وري او اوس هم یو ریپورت لرو. په کوټه کې لڅ مودي رئیس د شیا هزارګانو پر ضد بمی بریدونه کیږي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوې دي. همدارس په یادخار کې مېشت هزار ځوانان وای کوټه نور دوی ته هور دی او نشي کولای چې په خار کې وګرځي. د دې ځوانانو په خبره د نه امنۍ د پیښو لوجه اوس سیل او لوبي په خپلو سیمو کې کوي. خدانو ناصر پر ریپورت راکوي.
د کوټې په بیلابیل سیمو کې له نورو قومونو سره تعلق لرونکو ځوانان چې چیرته غواړي له خپلو همزولو سره د لوبو یا سیل لپاره تللی سي. کنه چې تللی نو هغه د هزاراو یا اهل تشیع هغه ځوانان دي چې د تیرو څو کلونو نه امنۍ اوس تر خپلو کورونو محدود کړي او د دوی په خبره د نورو قومونو له وګړو سره ملګري هم هغه د پخوا په څیر نه ده. د کوټه شهر لویدیز لورته د مری آباد د غره په بیخ کې د هزاره ځوانانو خیمه لټولې ټولې ټولې ناست د چکی لوب کوي. په سلګونو ځوانان خو یو هم پکې د بل قام ځوان نشته. ټول اهل تشیع یا هزاره ځوانان دي چې د شنو یا توري چایو غړپ کوي په خپل ژبه کې له ملګرو سره خبرې او په خپل وار سره د چکی دانه غورځوي. همدا ځوانان وایي د دوی ژوند بس همدلته دی. کله خپل سیمې د لږ وخت لپاره هم ووځي نو فکر نه کوي چې بیرته ژوندۍ خپل کور ته ستانه سي. 25 کلن ځوان محمد اسد همدا خبره کوي.
موږ دغه حالات د وجه څخه موږ دغه ځای ته راځو. بل ځای نه سکلای دغه ټارګټ کلینګ دی د شتګردي د خاطر موږ دلې راځو. په دې خاطر موږ دغه غواړو د سرکار څخه چې دغه لاس سم چې موږ ځای ته ولاړو بیخي مو نه پستنګ دي.
که څه هم په عام شپو کې هم په دې ځای کې د هزاره ځوانان د لوبو لپاره راځي خو د دوی په خبره د روژې په میاشت کې بیا له تراو تر پیشلمې پورې ټول شپه شاوخوا ټول ځوانان همدلته لوبې کوي. یو بل ځوان ادریس صدا سیواجی:
تا ته معلوم دی چې ما سیام روان دی سار وختي چې یو زه دکان ته مصروف یم کاروبار ته مصروف یم ماښام عشا نماز بعد تراوی نماز بعد زه یاران سره راغلم دلې شي لډو دی پتا دی بیا دا دواړه چې گیم چلی شي دلې بیا د لډو سره شي ازموش یاران بوتل باسي چای راوړي پکور سره کور والا چاو دی پښتو شنې خوږې دی یا سلیمانی چای دی دا سار سری باندې دا گیم روان دی ګرد یاران دلې ناست دی.
د هزاره قبیلې وګړي وایي په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د دوی په سلګونو وګړي وژل شوي او همدومره ټپیان شوي دي چې اوس ورته د کوټې ښار هو به هو اور ښکاري. د هزارګانو په خبره د ترهګرۍ د همدې ویرې له امله اوس د دوی اکثره وګړي خپلې دوکانداري هم د کوټې له ښاره خپلو سیمو ته منتقلوي.
هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ: 2 1 4 2 1. هم دې سره خپل قربا سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مکودیس پیره شزما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
ممک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
اکا کو پام کوا
بیگار تنه واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوری
کیون نشویشی
د مشال رادیو خوندور مزاحیه پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.